السلام علیکم استر مشیدا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې موزم علی ها میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې په بلوچستان کې زیاتیدونکو سخت دریزي، د بلوچستان د اعلی وزیر سرګندونی، د شمالي وزیرستان د زینو نیول شو کسانو خوشی کېدل، د پاکستان د بارنو چارو وزارتونی اونیزا خبري هونډه، د ملالا نوبل انعام په پاکستان کې منزل، او په خبر کې د هندي هنرمند دلیپ کمار د زوکری ورځې منځلو پاړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو خبرونه اول لپامی ساحل اول.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي په بلوچستان کې زیاتیدونکو سخت دریځي د صوبې امنیت له لوی ګواښ سره مخامخ کړي. پاکستان وايي کابل او اسلام آباد ژمن دي چې وسلوالو ته په پټن ځایونه نه ورکوي، او د سی آی ای مشر منل چې له مشکوکو ترهګرو د تفتیش پر مهال ځنې د اعتراض وړ طریقې کارول شوې وي. بشپړ خبرونه. د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون وايي په بلوچستان کې د مذهبي سخت دریزې د زیاتوالي له کبله د صوبي امنیت ته لوی ګواښ ولاړ شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په بلوچستان کې سخت دریزې ډلې د نجونو سکولونه تړي.
دا پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو ډله بلوچستان ته تللې وه. هلته ځینې ډلې لکه لشکرې جهانګوي او اهل سنت والجماعت له پخوا راهیسې ډېرې فعال دي. دوی په ګډه د اهل تشیع ټولنې غړي په ځانګړي ډول هزارګان په نښه کوي. سخت دریځو په پنجګور کې د نجونو د انګریزي نظام تعلیم یو سکول وتړه، او دا یې وویل چې غربي تعلیم مناسب نه دی. نو زموږ په اند دا ډلې فرقه ایز تاوتریخوالی پیدا کوي او د نجونو پر تعلیم هم ګزارونه کوي.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم څو ورځې مخکې په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په هغه صوبه کې د مذهبي سخت دریځۍ د زیاتېدو خبره کړې وه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي یوازې د ریکورډک د قانونو پروژه نه، بلکې د صوبې یو ډبره به هم د وګړو له خوښې پرته ونه پلوري. تېره ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې شوې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت مالک بلوچ وویل د هرې سودا په اړه به د صوبایي اسمبلۍ د غړو باور ترلاسه کوي. د بلوچستان په چاغي کې د ریکورډک په غرونو کې زیاتې طبیعي زیرمې دي چې اوس یې په اړه د یوې نړیوالې کمپنۍ او د بلوچستان د حکومت ترمنځ قانوني جنګ روان دی. پاکستان وایي کابل او اسلام آباد دواړه ژمن دي چې پر خپلو خاورو به وسلوالو ته پټن ځایونه نه برابروي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه.
تر څو چې د پټن ځایونو خبره ده، نو زه به ستاسو پام د پاکستان او افغانستان د مشرولۍ هغه بیانونو او عزم ته وګرځوم چې پکې دواړو ملکونو ویلي وو چې خپلې خاورې به د یو بل په ضد استعمال ته نه پرېږدي.
پاکستان افغانستان په بیا بیا د تورونو رد کړي چې ګواکې پاکستاني وسلوالو ته پناه ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بنو په چاونې کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه 10 کسان وسپارل چې په تیرو څو میاشتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولي ول. تیره ورځ مشرانو مشال راډیو ته ویل یو شمیر نور وزیرستانیان هم دا مهال له امنیتي ادارو سره دي، او دا چې دوی تمه کوي چې هغه کسان به هم ژر خوشی کړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د څلورو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان معرفي کړي دي. باختر دولتي اژانس وایي تیره ورځ د ولسمشر د فرمان پر اساس محمد مصطفی مستور د مالیه، سیده مژگان مصطفی د ښځو چارو، مزامل شینواره د سوداګرۍ او وتیق الله عاطفمل د بهرنیو چارو د وزارتونو د سرپرستانو په توګه معرفي کړل شوی. دا کسان په داسې حال کې نومول شوی چې د نوې کابینې جوړښت له تیرو شاوخوا 2.5 میاشتو راهیسې د ځنډ ښکار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په بیګانی برید کې د یوه جرمني وګړي د وژل کېدو پخلی کړی دی. له وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي په ځانمرګي برید کې 19 کسان ژوبل شول. افغان چارواکي وایي بریدکر شاوخوا 19 کلن و چې د یوې نندارې پر مهال یې د تالار دننه چاودنه وکړه. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر جان برینن ویلي د مشکوکو ترهګرو پر ضد بې له اجازې او په ځینو معاملو کې کرکجنې یا د اعتراض وړ طریقې استعمالې شوې دي. خو د ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې چې په اسانۍ ځوابونه نشول موندل کېدای، نو سی آی ای ډېر سم کارونه هم کړي ول. دا خبرې نوموړي تېره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي، او دوه ورځې مخکې د سینټ په یو رپورټ کې ښودل شوی ول چې سی آی ای د 2001 زیږیز کال د سپتمبر 18 د بریدونو په تړاو پر نیول شویو کسانو د تشدد په اړه سپینه ماڼۍ او ولس تیریستلی ول. روسیې له هند سره د اټومي انرژي د پیدا کوونکو پلانټونو جوړولو او هغه هیواد ته د تیلو ورکولو تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه هند ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین د سفر پر وخت لاسلیک شوي. نوموړی هڅه کوي چې له هند سره له پخوانیو دوستانه اړیکو ګټه واخلي، ځکه چې د اوکراین پر سر د مسکو او غرب اړیکې زخت خراب دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو رپورټونو اندېښنه ښودلې چې د پوټین په پلاوي کې هغه لانجمن کس هم شامل دی چې د اوکراین د کرایمیا له روسیې سره تر تړلو وروسته د هغې سیمې مشر دی. د وزارت ویاندې جین ساکی بیګا وویل واشنگټن ته معلومه ده چې نوی ډیلی وایي هغوی د سرګی اکسیونوف له سفره په رسمي توګه خبر نول. ساکی زیاته کړه امریکایي چارواکي په دې لړ کې نور سپیناوی غواړي. او چینایي چارواکو د سینکیانګ د خپلواکې سیمې په مرکز اورمچی کې د ښځو پر حجاب بندیز لګولی دی. د سیمې حکومت دا اعلان تیره ورځ تر هغې یو ورځ وروسته وکړ چې د اورمچی قائمه کمیټې پر پردې د بندیز په اړه غور وکړ او دا یې منظور کړ. له دې اقدام سره ښایي په سینکیانګ کې کړکېچ لا پسې زیات شي. هغه سیمه د یوغور مسلمانانو پلارنۍ ټاټوبی دی او پکې روان کال پر هغو هان نسله چینیانو یو شمیر بریدونه وشول چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په لوی شمیر کې په سینکیانګ کې د اوسېدو لپاره ورځي. د اګست په میاشت کې چینایي چارواکو د سیمې په کرامای ښار کې د اوږدو ګیرو لرونکو یا د اسلامي جامو پر اغوستونکو په بسونو کې پر سپرېدو بندیز ولګاو. روان کال په سینکیانګ کې په تاوتریخوالي کې لسلو زیات کسان ووژل شول او د هغو بریدونو په تړاو لسګونه یو غوریان یا خو زندانیان شول او یا هم ورته د مرګ سزاګانې واورول شوې. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بشری حقوقو کمیشن وای په بلوچستان کې سخت دریځ د صوبې امنیت ته لوی ګواښ پیدا کړی دی.
یہ دونوں گروپ بھی کوآپریشن ہے اور وہ مل کر ٹارگٹ کرتے ہیں شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو، خاص کر کے ہزارہ.
د بلوچستان اعلی وزیر وایي یوازې د ریکوډک قانون نه بلکې د صوبې یو ډبره به هم د ولس له خوښې پرته ونه پلوري. معلومات په واورې امنیتي ادارو په بنو کې د شمالي وزیرستان جرګې ته دیرش نیول شوي کسان سپارلي.
دغه خلک چون کې بېګناه او بېګناه ثابت شول.
په پاکستان کې شنونکي او سیاستوالان وایي د ملالۍ د نوبل انعام هغه سې منځنه ونه شوه چې په کار وه. دا او نور سره د شننه او تبصرو در خبرو لمشال ریډیو سره. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او د بلوچستان حکومت وای په هغه صوبه کې د مذهبي سختدري زیاده زیاتوالي لکبله د صوبې امنیت ته غوښ ولاړ شوې دي. د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف مشال ریډیو ته وویل په بلوچستان کې نه یوازې وسلوالې ډلې فرقایي تاوتریخوالي خپروي، بلکې د عصري تعلیم او د جینکو سکولونه هم تړي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي سختدري زی پر صوبې خطرناک اثرات لري. دا سرات سکی دیشی پر دی موضوع پامیر ساحل معلومات راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ مشال راډیو ته ویل د دوی څېړنه ښیي چې په بلوچستان کې مذهبي سخت دریځي د فرقایي تاوتریخوالي او د نجونو د ښوونځیو تړلو په صورت کې زیاتیږي. دا وایي څو میاشتې مخکې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یوه ډله بلوچستان ته تللې وه. هلته ځینې ډلې لکه لشکرې جهانګوي او اهل سنت والجماعت چې پخوانی نوم یې سپاهي صحابه پاکستان و، له پخوا راهیسې ډېرې فعال دي. هلته دواړه ډلې سره همکاری هم کوي. دوی په ګډه د اهل تشیع او ټولنې غړي په ځانګړي ډول هزارګان په نخښه کوي. له دې پرته ځینې نورې وړې ډلې هم پیدا شوې دي، لکه په دې وروستیو کې چې د ذکریانو د فرقې پر کسانو حمله شوې وه چې پکې اووه کسان ووژل شول. سغدریزو په پنجګور کې د نجونو د انګریزي نظام تعلیم یو سکول وتړه او دا یې وویل چې غربي تعلیم مناسب نه دی. نو زموږ په اند دا ډلې فرقې تاوتریخوالی پیدا کوي او د نجونو پر تعلیم هم ګزارونه کوي. نه یوازې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون نه دی، بلکې څو ورځې مخکې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویلي ول چې په بلوچستان کې مذهبي سخت دریځي په زیاتېدو ده.
مذهبي سخت دریځي هم ډیره زیاته شوې ده او هغو ځایونو ته خپره شوې چې پخوا پکې نه و. زه هم مسلمان یم، د مسلمان په حیث دا وایم چې د بلوسانو په اکثریتي سیمو کې مذهبي سخت دریځي زیاته شوې ده. زه دا محسوسوم چې دا هر څه سطحي نه دي، مذهبی سغدریزی هلته ژور نیلی یا جرړ لري.
Well,
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون او د بلوچستان حکومت وای پر بلوچستان به سغدریزی خطرناک اثرات ولري. دا څه ډول اثرات کیدی شي؟ د سیاسي او امنیتی چارو څیړونکو ډاکټر عائشه صدیقی مشال راډیو ته وویل سغدریزی به د بلوچستان پر اصلي او کره ملت پاله او د هغوی پر مبارزه بد اغیز وکړي.
جو جنوین بلوچ نیشنلست موومنت ہے وہ بہت ڈیمیج ہوگی.
سغدریزی به د بلوچستانو اصلي ملت پاله تحریک ته سخت تاوان رسوي ځکه چې اوس کو تاسو ګورنو القاعده د بلوچ ملت پالے خبرې پیل کړې دي. اوس القاعده نواب اکبر بوکټی خپل اتل بولی او د بیل بلوچ هیواد خبره کوي. نو داسې خلک چې دا خبرې وکړي نو په نړیواله توګه به د بلوچانو مبارزه کمزورې شي او له پامه به وغورځول شي ځکه چې بیا به د پاکستان دولتي ادارې نړۍ ته دا وایي چې بلوچان له القاعده سره تړلي دي.
ډاکټر صدیقه وايي په واشنگټن کې بیلابیلو څېړنو ادارو او هلته د پاکستان دولت ځینې کسانو دا مفکوره خپرول پیل کړې ده چې بلوچ ملت پالان او لشکر جنگوي وسلوال ډله لیو بل سره تړلې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف هم وایي چې د دوی څېړنه ښیي چې سغدریزی به د بلوچانو ملت پالي غورځنګ ته تاوان ورسوي. د ډاکټر صدیقی په اند بلوچستان ټولنه سیکولر او ګڼ توکمیزه یا ګڼ نسلي هغه ده او د سغدری جوړلو هڅه ده چې دا ټولنه وویشي.
سغدریزی په سیکولر او ګڼ توکمیزه یا تکثیریتي ټولنه بالکل ختم کړي. دا وخت تاسو ګورئ نو لشکر طیبه ډله هم هلته تللې، سلفیان هم تللي، لشکر جنگوي هم تللې ده، تحریک طالبان او نور ګڼ جهادي تنظیمونه هم هلته تللي. په اصل کې له دې مخکې موږ دا اوریدلی هم نه و چې د کوټې پوهنتون د زده کوونکو په سازمان کې به د لشکر جنگوي کسان وي، خو اوس شته. هلته پخوا په نسلي یا توکمیزه توګه خلک یو ځای ول او له یو بل سره اوسېدل، خو اوس دا ډلې هغوی ویشي او له یو بل سره جنګوي.
د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون او د ترای تم کړل شوی بلوچستان لپاره کارکونکو اداره وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز داوا کوي چې د پاکستان د امنیتی اسټابلیشمنت ځینې عناصر ښایي په بلوچستان کې د سغدری جوړلو ملاتړ کوي چې د بلوچستان هلو ځلو ته تاوان ورسوي. خو د پاکستان امنیتی ادارو په بلوچستان کې د اف سي چارواکو په بیا بیا دا داوي او تورونه ناسم بللي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013، 14,500، 15,500 او 10,300 کلو هرتز اوریدل شي.
دا مشال ریډیو ده. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچوای یوازې د ریکوډک د قانونو پروژه نه بلکې د صوبې یو ډبره به هم د وګړو له خوښې پرته ونه پلوري. دا خبره نوموړي تیر ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې شوې خبري غونډې ته وکړه. د بلوچستان په چاغي کې د ریکوډک په غرونو کې زیاتې طبیعي زیرمې دي چې اوس یې په اړه د یوې نړیوالې کمپنۍ یا شرکت او د بلوچستان د حکومت ترمنځ قانوني جنګ روان دی. خدای نور ناصر لسیمې نه معلومات راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د جمعرات په ورځ د ریکوډک پروژې په اړه په یو ځانګړې خبري غونډه کې وویل چې د ریکوډک په شمول به هیڅ سیوا پروژه د بلوچستان د خلکو له خوښې ما سیوا هیڅ چاته هم ورنکړي او په هرې پروژې تر لاسلیک مخکې به د بلوچستان اسمبلی غړي په اعتماد کې اخلي. د ډاکټر عبدالملک بلوچ لخوا د خبري غونډه په داسې حال کې رابدل کیږي چې د چهارشنبه په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې نه یوازې د اپوزیسیون غړیو بلکې د ده د حکومت ځینو پلویانو هم په نوموړي تور پورې کړ چې دای د خپلې ګټې لپاره د بلوچستان د ریکوډک پروژه پلوري. ډاکټر عبدالملک بلوچ د دې تورونو ځوابونه په دې خبري غونډه کې داسې ورکړل. اپوزیسیون او نورو بلوچ ګوندونو چې پر ما کوم تنقیدونه کړي، زه هغوی ته باور ورکوم چې د ریکوډک په هر ستونزه به کابینه، اسمبلی او د دې ځای وګړي خبر ساتل کیږي او له هغوی سره به ګډه مشوره کیږي. موږ به داسې هیڅ یو فیصله هم ونه کړو په کوم کې چې صفاوالی نه وي. ډاکټر عبدالملک بلوچ زیاتوي د ریکوډک غرونه خو د نړۍ له تر ټولو زیاتو طبیعي موادو ډک دي. خدای به د دغې صوبې یوه وچه کلکه ډبره هم د دې صوبې د وګړو د خوښۍ پر ضد ونه پلوري. زه د بلوچستان او د دغه هیواد وګړو ته دا باور ورکوم چې ریکوډک پروژه خو ډیره لویه ده. زه به د دې صوبې یوه ډبره هم ونه پلورم. دا ازما ژمنه ده او دا ازما لخپلو خلکو سره قول دی. ریکارډیک خو دا وخت د بلوچستان تر ټولو لویا سرمایه ده چې یوازې د بلوچستان د خلکو لپاره ده.
جو بلوچستان کے عوام کے لیے ہے.
د ریکارډیک غرنا د بلوچستان په چاغي سیمه کې شتون لري چې پولې یې له افغانستان او ایران سره لګیږي. ویل کیږي چې د ریکارډیک په غرونو کې دا وخت د نړۍ تر ټولو زیات د سرو زرو او مسو کانونه شتون لري. د ټي سي سي یا ټیتیان کاپر کارپوریشن نومې کمپنۍ لخوا شاوخوا 18 کاله د ریکارډیک په غرونو کې په دې کار سوی چې دا معلومه کړي دغه غرونه څومره سره زر او مس لري. خو کله چې د 2003 د اګست په میاشت کې دغه کمپنۍ دا کار بشپړ کړ او د دې زرو او مسو د رایسترو لپاره یې د 2011 د فبروري په میاشت کې د بلوچستان حکومت ته خواست وکړ، نو هغوی د دوی دا خواست ونه مانو او ځواب یې ورکړ چې دوی به دا سره زر او مس خپل راکاږي. چې تر هغه وروسته ټیتیان کمپنۍ لومړی په پاکستان کې او وروسته په لندن او فرانس کې په بیل بیل فورمونو د بلوچستان او پاکستان له حکومتونو سره کیس روان کړ. د ټیتیان کاپر کمپنۍ په خبره د ریکارډیک په غرونو کې 22.10 ارب پاونډ مس او 14.15 ارب اونس سره زر شتون لري. که څه هم د ریکارډیک له دې پروژې څخه تر اوسه پورې د بلوچستان اولس ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې، خو د حکومتونو او د کمپنۍ ترمنځ په قانوني جنګ کې د دغې صوبې په کروڑونو روپۍ لګول سوې چې د ډاکټر مالک حکومت یوازې په څلورو میاشتو کې د همدې لپاره 14 کروڑ روپۍ خرڅ کړې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې سهار نهونه واخله د مخام تر شپږو بجو پورې خبريږي. د شپږو بجو نه تاسو هم د مشال ریډیو په سپول د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. پاکستان وایي له امنیتی چارو سره سره د بیا ودانې په ډګر کې هم له افغانستان سره مرستې کوي، او دا چې د دې لپاره اسلام آباد ځانګړي فنډ ویل کړی دی. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر مهال وکړه چې تفصیل یې ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوه لندن کې د افغانستان د بیا ودانې او ترقی پاړه شوی غونډه کې نړیوالو طاقتونو لوی ژمنې کړې دي، او پاکستان هم غواړي د امنیتی مسلې سره سره د افغانستان په بیا ودانې او ترقی پاملرنه ورکړي شي. د دې په خبره دا اوس مهال هم افغانستان کې د پاکستان په مرسته یو شمېر منصوبې روانې دي. دا زیاتوي
د افغانستان بیا ودانې لپاره 500 ملیون ډالر بیل کړی دی. په کومو چې افغانستان کې په مختلفو منصبو کار روان دی، دغه منصبو کې د سړکونو جوړول، هسپتالونو، اسکولونو او نورو ودانو جوړول شامل دي.
د پاکستانی طالبانو افغانستان کې د موجودګۍ او د هغوی د پټنځایونو ختمولو په اړه د یو تپوس په جواب کې د اغلی تسنیم اسلم وینا وا،
تر څو چې د پټنځایونو خبره ده نو زه به ستاسو پام د پاکستان او افغانستان د مشرولې هغه بیانونو او عزم ته وګرځوم چې پکې دواړو ملکونو ویلي وو چې خپل خاورې به د یو بل پر ضد استعمال ته نه پرېږدي.
داسې حالاتو کې چې وخت په وخت پاکستان افغانستان په یو بل د وسلوالو د مرستو تورونه لګوي، څنګه ممکن ده چې د دې خاتمه وشي؟ په دغه اړه مو د خبریال حسن خان نه تپوسو کو نو دوی
بنیادی خبره هم دغه ده چې پاکستان به د دین الله سوباسي چې کوم روانکاري په افغانستان کې روانې کوي، دغه سره کومک اغوی له پزمکه کې زیور کول، اغوی له سکه سمه دغه سره امداد کول، دغه شان ته افغانستان به هم د لا سوباسي کوم خلک په پاکستان کې روانې کوي، اغوی که په هر سیمه ده هر چا خلاف ته دغه خلاف په الته کاروي کوي.
د حسن خان په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی او دغه حکومتي ډله د تشو خبرو په ځای عملی اقداماتو یقین لري، او امکان دی چې دې سره به دا مسله تر ډیره حده حل شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. تیر ورځ د بنو په چاونه کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه 13 کسان سپارل چې په تیرو سو میاشتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولي وو. مشرانو مشال ریډیو ته ویل یو شمېر نور وزیرستانیان هم دا مهال له امنیتي ادارو سره دی او دا چې دوی تمه کوي چې هغه کسان به هم سر خوشي کړل شي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وی دغه دیرش نیولی شوی کسان د تفتیش نه پس خوشی شوی چې د توخفو سرای مشرانو جرګه ته وسپارل او خپل کورنۍ ته ورسېدل. د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې یو مشر ملګل سلیجان مشال ریډیو ته وی امنیتی چارواکو سره جرګه کې دوی ته دیش کسان حواله شول چې په تیرو سو میاشتو کې په بنو کې امنیتی ځواکونو نیولی ول.
میشته کسانو جرګه فوج وغوښتل چې کله زوی ته ورسېدلې نرمې دا کسان ولیدل چې دا کسان دی په یواله رئیس ورواستله ویریفیکیشن شو او کلیر ویا کسانو هغه کسانو ته میشپل ډېر خوشحال شولي او ورسره دی د خوشحۍ نه په سترګې شي ییشکې راغلې او دارې هاټ ول نرا داس کسان شته چې مطلب هغه حکومت پاکستان پوښتنه ده د ویریفیکیشن کو میش دا غوښتنه مخ شا کړې ده ایسیا کې ډېر زر نظر وین شل او تعالی دا کسان بیا راووزي په موقع باندې دا میش را کړو خپل ترشتدارونه ته ورسوله.
ملک نصر علي چې جرګه کې موجود و مشال ریډیو ته وایي د دوی ګڼ شمېر نور وزیرستانیان هم امنیتی ځواکونو نیولي او تمه کوي چې ټول به دغه شان دوی ته وسپاري.
هغه خلک چونکې بېګنا او بېګنا ثابت شول کله نه موږ دغه متاثرین شوي دلته موږ ډېر خلک بیا هم د فوج یا د حکومت پاکستان په حراست شې دي ونیول نو موږ د حکومت پاکستان او د آرمی نه بیا دغه توقع لري لکه څرنګه چې موږ دغه خلک حواله کړل دغه رنګه به موږ دغه خلک حواله کړو آسا موږ په پرېشانۍ شي او د خلک د موږ گرفتار شوه د څرنګه د خوش خبري موږ د ور وله چې تاسو موږ واپس کوي دا رنګه د مخشه مشته د خوش خبري ارو کو چې مشته سمره کیدونه مې دی سره دی چې د دې مشته حواله کو
نو ما وډیو دغه خوشی شوی کسانو لپاره پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه وکړه چې کډوالو ته چې کمرات او مرسته ورکړل شوي دغه کسانو ته به هم هغه مرسته ورسوي.
امیر راځي کوم خان بدر صاحب په غیب مقابوند دي لکه کوم قائدون مشته کولاو شو له خلوص کړل چې لا سمره کیمرا اتا هغه د پیسې په شکل شي یا درشن په شکل شي یا د ریسیشن په شکل شي هغه د مشته په مقابوند اعلان یو کړل ودا او خلا چې لکه کوم قائدون خلوص شو له د امیر راشن او پرشابه ورته جوړوي ریسیشن به کی او چې کوم پیسې په ځنګ په تر نظر داریا باندې راغلي دي هغه به د امیر ورکوي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې عملیات ورسته بنو او خواوشا کې د شمالي وزیرستان راغلي کډوالو کې ډیرای خلک امنیتی ځواکونو د شک په بنیاد نیولی چې د تفتیش لپاره د سومیاشتونه د دوی په ولکه کې دي او د نیولی شوي کسانو کورنۍ د خپلو کسانو خوشي کېدو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زبې معنا اسلام دې نازمو دې پښتنو څخه کلچر دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوې دي.
په پاتا کې 1550 سکولونه دې تباخله شوې.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسی
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی او د ماشومانو د حقونو فعال کیلاش ستیارتی ته په ګډه د چهارشنبې اشورو په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نوبل انعام ورکړل شو. د نوبل جایزې ورکولو غونډې ته د نورو هیوادونو ترڅنګ له پاکستانه هم یو شمېر کسان ورغلي وو. پوښتنه دا ده چې ملال یوسفزی ته د نوبل انعام ورکول آیا په پاکستان کې هغه ډول منزل شوی لکه څنګه چې په کار و او که نه؟ بوریوال کاکړ د موضوع له پوهانو سره څېړلې ده.
د خیبر پښتونخوا د سوات و ملال یوسفزی ته د دسمبر پر 10 نیټه د امن نوبل جایزه په داسې حال کې ورکړل شو چې د پښتنو پر خاورو لا هم بدامنی او د ترهګرۍ لړۍ دوام لري. ملال یوسفزی ته د یادی جایزې له ورکول کېدو وروسته د پېښور ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د نوموړي په ویاړ غونډې جوړې شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د عمومي نېشنل ګوند وړاندې کړی قرارداد رد کړ، خو وزیر اعلی پرویز خټک او پاکستانی ولسمشر ممنون حسین په جلا جلا بیانونو کې ملال یوسفزی ته مبارکي ویلې ده. په اسلام آباد کې میشت خبریال او لیکوال حمید میر وای په کار واچی د ملالی یوسفزی په حکومتي کچه د پام وړ ستاینه او قدر سوی وای. حمید میر زیاته کړه،
جو ریسپانس حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ ریسپانس نہیں آیا.
د حکومت لخوا داسې خبرګون و نه خودل شو لکه څنګه چې پکارو. زما د خیال و چې د پاکستان په مشهور ورسپانو کې به د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ملالی یوسفزی ته د مبارکۍ ځانګړي پیغامونه خپاره شي، خو داسې و نه شوه. نور هم که تاسو ګورئ نو د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفنیار ولی خان پرته کوم بل چا د ملالی یوسفزی په ستایلو کې څه خاص دلچسپي وانه خیسته.
د عوام نېشنل ګوند ویان سینیټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیڅ کله د پاکستان له واکمنو دا هیله نه لري چې هغوی دې د پښتنو په خوشحالیو کې شریک شي. سینیټر زاهد خان وویل،
زمونږ حکمرانانو یو داسې مخ زمونږ پیش کړو په دنیا کې چې دا مونږ دهشتګرد یو، مونږ واشي یو، مونږ د انسانیت نه خبر نه یو. نو نن ملالی هغه چې څومره داغونه په پښتنو لګېدلي وو په 15 کاله کې د جهاد په نوم او د بل څه په نوم، نو نن ملالی هغه وینځل.
له حمید میر څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د حکومت لخوا د پام وړ غبرګون نه راتلو لامل څه کېدای سي؟ نو هغه وویل،
زما په خیال په دې کې یو څو ټکي ډېر مهم دي. یو دا چې د ملالی یوسفزی پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین چلول شو کوم چې ډېر قوي دی. بل د دې د کتاب په لومړی چاپ کې یو څه داسې تېروتنې وې لکوم څخه چې په پاکستان کې ځینو لیکوالانو ناوړه ګټه واخیسته او د ملالی پر ضد لیکنې وکړې. او بل زما په فکر دا خبرې هم دا لانجمنه کوي چې زه د پاکستان وزیر اعظم جوړېدل غواړم.
خو سینیټر زاهد خان له دې درې سره متفق نه دی. نوموړی وای، په پاکستان کې خبری رسنۍ او واکداران دواړه پښتانه او د هغوی ستونزې له پام غورځوي. سینیټر زاهد خان زیاته کړه،
پنجاب کې یو سړی مړ شي نو ټول پاکستان ته سره واخلي، ټولې چینلې لګیاي لا یو خی. زمونږ روزانه خلک کمرې د هغې څوک ته پوسټ نه کوي، نو د دې نه اندازه وای نه، چونکې چې میډیا دومره مونږ ته اهمیت نه راکوي، نو دغه میډیا د اهمیت په نور کولو باندې بیا حکمرانان بیا په دې غلي راځي.
د یادونې وړ ده چې 19 کلنه ملالی یوسفزی نه یوازې په تاریخ کې لومړی پښتنه ده چې د امن نوبل جایزه ورکړل شوه، بلکې تر اوسه چې دا جایزه څومره کسانو ته ورکړل شوې ده په هغوی کې ملالی یوسفزی تر ټولو کشره هم ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کابل سیمه خیبر د سرکاري کالج د کونکو له حکومت غوښتنه کړې چې ورته د هاستل بیا وپرانیزي او د کمپیوټر د کلاسونو لپاره د ورته د انور د انرژي نظام لګوي. دوی وايي حکومت ورته د لپټاپونو ورکولو وعده کړې و چې تر اوسه نه ده پوره شوې. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې اورو.
د خیبر جنسای سرکاری ډیگری کالج زده کوونکی وای چې د تیر یوګدې مودې رئیس د هاستل بجلی او د مستقل استادانو د سانتیانا محروم دي او چې کومې وعده ورسره شوې وي هغه پوره نه کړای شوې. په دې حق لا د یاد کالج یو زده کوونکی امان علی مشال ریډیو ته وای،
اول مسله هاستل نه راته، هاستل د څلور کلونه بند دی، اوسه پورې پوښتنه نه کوي. بل بجلی مسله ده، بجلی هغه پی وعده کړې و چې سالر سیستم به ارته ولګوم، سالر سیستم هم نه شو او د آرمی لائن په وعده کړې و هغه هم پونه کړه. بجلی چې نه کمپیوټر ساينس سټوډنټان ټول د پریکټیکلي کار نه محروم دي. مطالبه دا ده چې په ریمینې چې کومې وعده کړې و هغه هم پوره نه کړې. 100 لیپټاپ وعده را سره کړې و، یو کال شو وسه پورې 100 لیپټاپ وعده پوره نه کړه.
د خیبر جنسای ډیگری کالج یو بل زده کوونکی منتظر هم خپل ستونزې صدا سي بیان کړي.
زمونږ د پرمننت ټیچرانو ته ضرورت دی او اوس دا کوم چې کانټریکټ باندې راغلی دا 24 دی، اوس مونږ ته ضرورت 17 ټیچرانو دی او دا زمونږ دا مطالبه زمونږ پوره کړی شي.
د خیبر جنسای د ډیگری کالج د زده کوونکو دغه غوښتنې مو چې کله د خیبر جنسای نه د کمی اسمبلی غړي شاج ګل پردي ته وړاندې کړی، نو دوی وویل، یا د دیویش د خیبر جنسای په لوړګي کې دغه کالج په 1904 ویایم کې جوړ شوی دی او د یاد کالج زده کوونکي وایي چې باید دې ته د پام وکړی شي او د ملک د نورو برخو د کالجونو په څیر د ورته اسانتیاوې ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د لنډ خبرونه به یو وار بیا له پامیر ساحل نه اورئ.
پاکستان په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف مظاهره او احتجاجونه روان دي. د مشال رادیو خبریال له وینا سره سم په څلورشتو ځایونو کې دغه مظاهره روان دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون وایي په بلوچستان کې د مذهبي سختدریزۍ د زیاتوالي له کبله د صوبې امنیت ته لوی ګواښ ولاړ شوی. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف تېره ورځ مشال راډیو ته په بلوچستان کې سختدریزۍ ډلې د نجونو سکولونه تړي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي یوازې د ریکورډک د قانونو پروژه نه بلکې د صوبې یوه ډبره به هم د وګړو له خوښې پرته ونه پلوري. تېره ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې شوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت مالک بلوچ وویل د هرې سودا په اړه به د صوبایي لید غړو باور ترلاسه کوي. پاکستان وای کابل او اسلام آباد دواړه ژمن دي چې پر خپل خاورو به وسلوالو د پټن ځایونه نه برابروي. د خبره تیر روز د بهرنیو چارو وزارت وایندي تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د بانو په چاونې کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه دیرش کسان وسپارل چې په تیرو څو میاشتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولي ول. افغان ولسمشر اشرف غني د څلورو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان بیګا معرفي کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په بیګاني بریټ کې د یو جرمني وګړي د وژل کېدو په خلای کړه دي. له وزارت په خبره شوی اعلان کې راغلي په ځانمرګي بریټ کې 19 کسان ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د بریټ پر منلي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان برینن ویلي د مشکوکو ترهګرو پر ضد د غیر قانوني او په ځینو معاملو کې کرکجنې یا د اعتراض وړ طریقې استعمال شوې دي. خو د ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې چې په اساني ځوابونه نشول موندل کېدای نو سی آی ای ډېر سم کارونه هم کړي ول. او روسیې له هند سره د اټومي انرژي د پیدا کوونکو پلانټونو جوړولو او هغه هیواد ته د تیلو ورکولو تړونونه لاسلیک کړي دي.
لند خبرونه تاسو له مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريات سراج زهیر نو اوریدل چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼه خپل اداري په ملاله یوسفزی لیکلي او وایي چې ملاله یوسفزی ته د نوبل جایزه ورکړل شو چې د ټول پاکستان، خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه د سواد د ولس لپاره د خوشحالي او ویاړ خبره ده. اداري وړاندې وایي چې دا من ایوارډ تر لاسه کول وروسته ملاله یوسفزی خپل وینا کې وایي چې دا ایوارډ د هغې نه بلکې د هغه ماشومانو دی څوک چې تعلیم تر لاسه کوي، د هغه ماشومانو دی چې یریدلې وي او امن غواړي. اداري لیکي مونږ دا امن ایوارډ د ماشومانو په نوم کول یا د ماشومانو لپاره د کارکونکو کسانو په نوم کولو سره د دې سیمې د ماشومانو مسلې نه حل کیږي، بلکې په دې څنګه کې د عملی کار کولو ضرورت دی، ځکه چې پاکستان کې د ماشومانو په تعلیم او صحت باندې سخاص توجه نه دی ورکړل شوی. دوی چې د ملاله یوسفزی سره ټول دنیا ودرېږي او د ماشومانو د مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. اداریا اخر کې وایي چې پاکستان کې 55% ماشومان اسکولونو ته نه ځي. پکار ده چې د تعلیم په شوبه کې بدلون راوستي شي او په تعلیمي ایمرجنسي نافذ کولو کوټري اقدامات وکړل شي. بل په لور جنگ رسپانه خپل اداري کې وایي چې ټول ټاکنو کې د ټګۍ او درغلو پته لګولو لپاره حکومت او تحریک انصاف په مقصدي خبرو اترو رضا شوي دي او دوانو خپل مذاکراتي ډلې هم اعلان کړي، کوم چې ډېر د خوشحالي خبره ده. ادارې زیاتې وی چې د یو خبري غونډې دوران د حکومتي مذاکراتي ډلې مشر اساق ډار ویلي چې حکومت د مذاکراتو د پاره څه قسمه شرط نه دی کېښوده او خو به دا وی چې تحریک انصاف هم خپل احتجاج وزنډوي. بل طرف ته د عمران خان وینا وه چې په کوم ورځ جوډیشل کمیشن جوړ شو دی به د درنې نه علاوه ټول احتجاجونه ودروي. ادارې اخري کې لیکي چې د مذاکراتو لړکې د دوانو ډلو خیالات او بیانونه د ستاینې وړ دي او په کار دي چې په نیکنیتۍ سره په دې عمل وشي. دې سره به ټولې سیاسي مسلې حل شي او د ټول قام پاملرنه به د ترهګرۍ، غربت، تعلیم او صحت پرنګ قومي مسلو ته راواوړي او ملک به د نور معاشي او اقتصادي نقصان نه هم بچ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ټایمز مجله لیکي ملاله یوسفزی او کلاش ستیارتی په شریکه د سولې نوبل انعام ترلاسه کړ او دواړه هوډو خود چې د تعلیم لپاره به په سیمه کې امن او پرمختګ لپاره هڅو ته دوام ورکوي. ولخوا ټلیګراف رسپانه لیکي امریکا په افغانستان کې د ټولو زندانانو چارې افغان حکومت ته سپارلې دي او دا مهال یو بندي یا جیل هم د نړیوالو ځواکونو په واک کې نه دی پاتې. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شانور.
د
په داسې حال کې چې اټمي وسله لرونکي گاونډي هیوادونه پاکستان او هندوستان خپل منځ کې ډېر ښه تعلقات نه لري، د روان کال لپاره د امن نوبل جایزه ترلاسه کوونکي او د دواړو مخالفو هیوادونو سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزی او کیلاش ستیارتي ویلي چې په سیمه او نړۍ کې د تعلیم د لارې امن او پرمختګ غواړي. د تا په اشاره سره ټایمز مجله لیکي چې د نوبل انعام ورکوونکو ادارې ډېر په ښه طریقه د پاکستان ملاله یوسفزی او د هند کیلاش ستیارتي په جایزه کې یو ځای کړل چې په عامه توګه ډېرې کمې داسې موقع راغلي دي. ملاله او کیلاش د ماشومانو د حقونو او په خاص توګه د تعلیم لپاره مبارزه کوي او هغه هیوادونه چې د اقتصادي پرمختګ په مقابله اخته دي لکه هند او چین پکې زیاتره د ماشومان حقونه او تعلیم ته ډېر لږ پاملرنه کوي. بیا د پاکستان په سیر ځنې هیوادونو کې د زغم او برداشت هم ډېر کمې تشترګو کوي. ټایمز مجله لیکي دا ډول هیوادونه که هر څومره اقتصادي وده وکړي او سماجی یا ټولنیز جوړښت یې کمزورې پاتې شي، نو د اقتصادي پرمختګ باوجود به د ناکامۍ سره مخ کیږي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویلي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د پروان جیل نه اخیری درې قیدیان خوشی کړی دي چې دا راز په دغه هیواد کې د دې نه پس د امریکا تر کنټرول لاندې یو جیل هم پاتې نه دی، یعنی د ټولو جیلونو ذمہواری افغان حکومت ته سپارل شوې دي. ټیلیګراف او ورځپاڼه په دې حق لوایي چې د روان کال په سر کې افغان حکومت ته د سپارل شوي ځنې جیلونو په اړه امریکا ډېر اندېښمنه وه، ځکه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د فروری په میاشت کې 15 طالب وسلوال خوشي کړي وو، خو امریکا په دې نظر وه چې په دې کې ځنې واپس د جګړې میدان ته راوځي او د امریکایي ځواکونو خلاف بریدونه کوي. امریکا ویلي وو چې په کار دی افغان حکومت د دې وسلوالو خلاف په خپلو عدالتونو کې مقدمه وچلوي، خو افغان حکومت ویلي وو چې د دوی خلاف پوره ثبوتونه نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای په دې وروستیو کې یو رپورت له خبرېدو سره له سوزو سره مخامخ شوی ده. په دې رپورت کې هغه ټولې طریقې په ډاګه کړل شوی دي چې د سی آی ای کارکونکو د نیول شو مشکوک کسانو د شکنجه کولو یا پر هغوی د تشدد کولو لپاره کارولې دي. د لیکنې مهمې برخې له بوریوال کا کړه اورو.
اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکي سی آی ای او د دې ادارې په خوانی چارواکي اوس په دې لټه کې دي چې خپل په ډاګه سوی ریپورت بیا ارزښت وشي. دا د 11 سپتمبر له پیښو وروسته د سی آی ای د پښتنو ګرویژنو د لارو چارو په اړه د امریکایي سینټ سیډنیز ریپورت دی. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکي د سی آی ای چارواکي ځکه د دې ریپورت د بیا ارزښت کولو هڅه کوي چې د دوی په فکر د دې امکان شته چې د پلټنو طریقې کاری په شکنجه کولو تعبیر شي. د اژانس په لیکنه نه د سینټ د استخباراتو کمیټې د مقدمې چلول غوښتي او نه هم د عدل محکمه د جنایي دوسیې په پرانستلو کې دلچسپي لري. اژانس یاتوي د سی آی ای ځینې پلټونکي له دې کبل اندېښمن دي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړي چارواکي غوښتنه کړې ده چې ذمہواره کسان دې عدالت ته راکش کړل سي. د بشري حقوقو سازمانونو بیا غوښتنه کړې ده چې د سی آی ای او پخواني ولسمشر جارج بوش د حکومت هغه مهم غړي دی ونیول سي چې له امریکا بهر سفر کوي. د سی آی ای پخوانیو مشرانو جارج ټینټ، پورټر ګوس او میکایل هیدن په وال سټریټ جورنال کې په یو شریکه لیکنه کې ویلي چې د دې ریپورت یو اړخیز جاج اخیستل شوی دی. د دې چارواکو په وینا دا پر یو داسې اداره برید دی کوم چې تل د امریکایانو د خوندي ساتلو لپاره خپله پوره پوره هڅه او کار کړی دی. د سینټ د استخباراتو د کمیټې دا ریپورت پر 1500 مخونو مشتمل دی او وایي چې سی آی ای په القاعده پورې له تړلو کسانو څخه د پښتنو ګرویژنو پر مهال له خپل قانوني حده تجاوز کړی دی. د ریپورت په لیکنه د دې پښتنو ګرویژنو پر مهال داسې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي کوم ته چې د ژوند ژغورلو پر مهال ګټور وویل سي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزی اداره سی آی ای اوس په ولس کې د خپل باور ساتلو لپاره په ډیر مشکل پړاو کې ده.
دا وو بوریوال کاکر. د فرانس حکومت په کابل کې د خپل هیواد پر کلتوري مرکز ځانمر کې بریدو غندو یا بوسلانه کاریو بالو. د فرانس بارنو چارو وزیر ویل په دې پیښه کې ګڼ کسان وژشوي او یا هم ټپیان دي. تیر ماښام د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانس په کلتوري مرکز کې هغه وخت چاودنه وشوه چې خلک د یوې نندارې سیل ته ناست وو. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
کابل د پنځشمه په ورځ تر 1200 ساعتونو کم موده کې د 2 ځن وژونکو بریدونو شاهد وو. پرون سهار شاوخوا 2 بجې په ترخیل تنګي کې ځن وژونکو بریډ وسو چې د ملي اردو شپږ سرتیر یې ووژل او یو لستنه نوري ټپیان کړل. تر دې پیښې لس ساعته وروسته د استقلال لسې په انګړ کې د فرانسې پر کلتوري مرکز بل ځن وژونکو حمله وسوه. دغه مرکز د فرانسې په مالی امراسته فعالیت کوي. د کورونی چارو وزارت سرپرست په دې پیښه کې د یو جرمني تابعه وژل کېدل تاییدوي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. لاورنت فابیوس په یو اعلامیه کې دغه حمله بزدلانه عمل وباله او وی غندله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وی په دې پیښه کې د هیواد اتباعو ته زیان نه دی اوښتی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند رومن ندال د دې پیښې په اړه په پاریس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
Ce que nous savons, c'est qu'une représentation théâtrale.
Nous avons des informations sur le français par l'institut qui de théâtre Nandara Rawanawachi de Nandari Panimai qui y avait un voisin qui chaudana wakra grand kasani wajal au zininori tapian kral
et de nombreux blessés.
Le français de Bahrain char wazir Laurent Fabius Well افغان او فرانسوی ډلې ګمارل سیوی چې معلومه کړي پورستو یو انو یو کې ولی په کابل کې حمله زیاتې سیوی دي. د غوړې د دغه سي حملو عاملان پیدا او حساب کتاب ورسره وسی. د پنځشمه په ماښام د فرانسې په کلتوري مرکز کې چې د استقلال لسې پنګړ کې پروت دی د انتحاري او بمی حملو د غندلو لپاره یو ننداره جوړ شوی و چې ځنوجون کې په سالون کې د نندرچانو په منځ کې چاودنه وکړه. هارون یوسفی د دې پیښې یو عیني شاهد دی. د ازادي رادیو ته ویل چې د یو تن مړی او څو ټپیانې په خپلو سترګو لیدلی.
مرکز فرنګي فرانسا کې مجلتناسو تھیاتر والتا شلمنت یا پینزلسمنت تیرسو وو یو غټ دماکا وسو زموږ سره سیاسران وو هیڅ شان نه خوشسوي شپږ وو کسان وملی دي په وینه کې درته وو یو کشنی د پښولاند وو نور ټول بیخي پراګنده سو راوتم شو.
تر راپورونه کې ویل سیوی چې برید یو شپږ کلن زلمی هلک کړي. ځینې راپورونه د برید کوونکو عمر ولس کاله شي. د کورونی چارو وزارت وایي برید کوونکي منفجره مواد په خپلو کالیو کې پټ کړي وه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کورونی چارو وزارت سرپرست وزیر ستر جنرال ایوب سالنګي وایي په دې پیښه کې د آلمان یا جرمني یو تبعه وژل سوی او څه باندې لس تنه نور ټپیان سوي دي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي له افغان چارواکو سره له نږدې په تماس کې دی چې معلومه سي په پرونی پیښه کې کوم تبعه ته زیان رسېدلی دی. خو یوه پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې د فرانسې کلتوري مرکز لپاره له برابرو سویو امنیتي تدابیرو سره سره ځنوجونکی څنګه وتوانید د نننه ولاړسي او د خلکو په منځ کې چاودنه وکړي.
هم د افغانستان خبره کوو. نو افغانستان له مرستندوی هیوادونو او ادارو غوښتنه وکړه چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې لپاره زر تر زره مرسته ورسره وکړي. د مالی وزارت د خزانو رئیس وایي که پر وخت مرستې ورسره ونه شي افغان حکومت نشي کولی د دولتي مامورانو د روانې میاشتې تنخواګانې ورکړي. دغه وزارت وایي له نړیوالې ټولنې د غوښتل شوې مرستې یوازې 40% مرستې ترلاسه کړې ده. صالح محمد صالح تفصیل اوروي.
دوری یا حمل لشپړسمی یعنی د ولسمشری انتخاباتو لومړی پړاو نو ورسته د شپږ میاشتو لپاره د افغان حکومت داخلي اوایت او د نړیوالې ټولنې مرستې کمې سوې. افغان چارواکي ویل دي کبل د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې لپاره په کافي اندازه بودیجه نه لري. د مالی وزارت د خزائن رئیس الحاج محمد اقاوی افغان حکومت لمرستندوی هوادونو او ماسوسو غشتنه کړي چې د 2014 نه د کال تر پای تر رسیدو د مخه جر تر جره مرسته ورسره وکړي چې افغان حکومت وکولې سي د خپل مامورینو معاشونه ورکړي. د خزائنو د رئیس په خبره د مامورینو د معاشونه ورکړي د کار په لومړی ټوب کې راځي. خدای وایي شوونکو او نورو دولتي کارکونکو ته په همدې میاشت کې معاشونه ورکول کیږي. افغان حکومت په سپتمبر میاشت کې غوښتنه کړې و چې نړیواله ټولنه د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې په خاطر 520 میلیون ډالر مرسته ورسره وکړي. خو د مالی وزارت د خزائنو رئیس وایي افغان حکومت ته د دې غوښتل سویو پیسو یوازې 40% ورکړل سوی ده. په همدې حال کې د مالی وزارت وایي د انتخاباتو د نتایجو پر سر د لانجې اوږدېدلو د افغانستان داخلي عواید راکم کړل چې ورسره پانګونه او د نړیوالې ټولنې مرستې هم راکمې سوې. د دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت ډاډمن دی چې د نړیوالې ټولنې مرستې به ژر ورسېږي.
موږ د
مالی تش سره مخامخ یاستو په عجله توګه د نړیوالو نه د 1500 میلیون ډالر غوښتنه وکړه تر څو زموږ مالی مشکلات رفع شي. تر اوسه پورې 100 میلیون ډالر موږ ترلاسه کړي دي او نور کومکونه هم افغانستان ته ادامه پیدا کوي. یو څه چې زموږ ډېره جدي غوښتنه ده دغه مرستې د ګړندۍ شي، د خپل وخت د موږ سره مرستې وشي.
په همدې حال کې د مالی وزارت د خزاینو رئیس وایي افغان چارواکو په همدې اونۍ کې د ملګرو ملتونو له ځینو استازو او د 15 مرستندوی هیوادونو او سازمانونو له ډلې سره وکتل او له هغوی د مالی مرستې غوښتنه وکړه. افغانستان د هغو هیوادونو په ډلې کې راځي چې لا هم د نړیوالو پر مرستو متکی دی او لویو اساسي پروژو ته اړتیا لري. ویل کیږي د ولسمشر محمد اشرف غنی د ادارې لپاره د امن د ټینګښت ترڅنګ د اقتصاد په پښو درول هم یو لوی چیلنج دی. خوشاغلی غنی چې په میزان میاشت کې د وفاداری لوړه وکړه لانه دې تمنیدلې خپل کابینه په ځنګړې توګه مهمو وزارتونو ته وزیران معرفي کړي چې د اقتصاد پوهانو په باور دا مطلب هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو او د افغانستان پر اقتصادي بسیاینې اغیز لري. ولسمشر غنی شاوخوا لس ورځې مخکې د لندن په کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو ته وویل په څو اونیو کې به نوې کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې غواړي د بیلابیلو رسالو، مجلو او نورو ګټورو خبرونو له لارې افغانانو او نړیو والو ته د خوست هغه سولهی زبنه او پدې سیمه کې اساسي پرمختیاوي په ډاګه کړي. دی وایي د دې کار مقصد دا دی چې د دې سیمه د پوره پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو مرسته راجلب کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
د خوست چارواکي وایي چې د یو شمیر کړیو او افرادو له لوري په ملي او نړیواله کچه د خوست انزور داسې خدل شوی و چې ګواکې په دې ځای کې جګړې دي، بریدونه دي، سیمهوال د افراطیت پلوي دي او پرمختګ نه غواړي، چې دې کار د خوست د ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا مخه ډپ کړی وه. یاد څرګندونې د خوست یو شمیر مسؤلینو او مدني فعالانو د پنجشنبې په ورځ د خوست 4 کلن پرمخیون په نوم د خوست د پرمختیا په اړه د خپرې شوې رسالې په مخکتنه کې چې انګریزي ژبې ته هم ژباړل شوې په ډاګه کړي. د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریالي روان مشال راډیو ته وویل چې
د خوست 4 کلن پرمخیون د بیلابیلو سکتورونو د پرمختګونو او غوښتنو په تړاو پکې یادونه شوې ده. د کتاب مخکې په پښتو ژبه لیکل شوی و، چمتو شوی و، اوس انګریزی ته وژباړل شو چې د دغه کتاب چاپ سره به موږ وکولای شو چې د نړیوال ټولنې او مرسته کوونکو هیوادو توجه خوست ته زیاته راجلب کړو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد سید کریم شارکمل د خوست پر مخیون رساله د خوست د مثبت انصور د وړاندې کولو لپاره یو ښه سرچینه یادوي.
د خوست پر مخیون په خپل هغه ریفرنس خلکو ته ښیي چې تصویر کوم ځای کې راغلی دی، په خپل ټول ځان ته روشنه کوي چې خوست څومره پرمختګ کړی.
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر روان ورزی وایي چې په خوا یوازې د خوست منفي انځور ته توجه کېده او مثبت خواوې یې نه خپرېدي، خو دا رساله به دا انځور د خوست سولهیز بڼه وړاندې کړي.
خوست انزور هغه مثبت پینټونه چا په نظر کې نه نیولې، یوازې منفی ته اشاره کیدلی، خو د دې کتاب په چاپ سره به ان شاء الله هغه مثبت کړی، هغه مثبت انزور چې د خوست د ټول نړیوال او پومیری کې شبه د خپور شي.
د خوست سرپرست وری عبدالجبار نعیمی وایي چې په خو د خوست د حالات په اړه د خپل افغانانو او نړیوالو سره پوره معلومات نه ول، خوست دار سره چې د خوست د مسائل خوکارندوی کوي او انګریزي ته همش پړل شوی، په کابل کې ډېرې سفارتونو او ډونرانو ته لیکلې ده.
په کابل کې یا په خارجانو یا د نورو ولایتونو خلک په هیڅ صورت نه و خبر. د دې کتابونو کې دواړو کې د وضاحت او د ذکر او د دې هغه انتقال چې فکر کوم چې دا ډېر په زړه پورې وي. ما دواړه کتابونه رسما کتبا ټولو سفارتونو ته ولېږل، ملل متحد ته ولېږل، موسسوته ولېږل.
په دې رساله کې نه یوازې د خوست پرمختیاوي بلکې د خوست اساسي اړتیاوي هم په ډاګه شوې دي. نجیب الله الخیل، مشال راډیو، خوست.
رویټرز خبری ایجنسی کې په داسې حال کې چې روانې میاشتې تر پای له افغانستان نه زیاتره بارني جنگي پوځیان زی د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري د وسوالو ډلو د ماتولو لپاره لا نوره اړینه شوې ده. د لیکنې مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
په دې وروستیو کې پاکستان د وسلوالو پر ضد په خپلو قبایلي سیمو کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې تر ډیره بریده دوی ته بریاوې هم په لاس ورغلې او په دې کار د امریکا حکومت هم له پاکستانه راضي بریخي، ځکه چې د دوی همیشنۍ غوښتنې ته چې د وسلوالو پر ضد کوټلې ګامونه پورته کول دي پاکستان غاړه کې خوده. خو له دې سره دا کار اوس ډیر ناشونې ښکاري چې ګوند پاکستان به وسلوال مذاکراتو ته راوغوښته شي. همدې موضوع ته رایټرز اژانس په کتنې کولو سره لیکلي، په داسې حال کې چې د روانې میاشتې تر پایه له افغانستانه ډیری نړیوال ځواکونه وځي، د افغانستان، پاکستان او امریکې ترمنځ همکاري د طالبانو د راپرځولو لپاره ډیر اړین دی. اژانس لیکي که څه هم درې واړه هیوادونه په یو بل شک لري، خو تېره اونۍ د دوی ترمنځ همکاري یو څه ګټې مخې ته راوړي. د پاکستانی طالبانو یو پخوانی مشر چې په افغانستان کې نیول شوی و پاکستان ته وسپارل شو او په پاکستان کې د القاعده دوه مشرانو وژل شول. په همدې حال کې پاکستانی طالبان وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د دوی په پټن ځایونو د بې پیلوټ الوتکو د لارې میزایلي بریدونه زیات کړي او موخه یې دوی دانګیري چې په پاکستان کې د دوی بریدونه ټکنی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په وار وار سره په یو بل تورونه لګولي چې ګواکې مقابل لوري وسلوالو ته پناه ځایونه ورکوي، او بل طرف ته پاکستاني او افغان طالبان بیا د یو بل سره همغږي دي او غواړي چې خپل حکومتونه ختم کړي او پر ځای یې اسلامي حکومتونه جوړ کړي. اژانس لیکي امریکا ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر نه پس اوس پاکستان وایي چې که امریکا ورسره د پاکستاني طالبانو پر راپرځولو کې مرسته وکړي نو دوی به افغان طالبانو مذاکراتو ته آماده کړي. همدارنګه ممکنه ده چې د امریکا سینټ په روانه اونۍ کې پاکستان سره د یو بلیون ډالرو د مرستې لپاره وټونه ورکړي. دا مرستې به په 2015 کال کې پاکستان ته ورکول کیږي، خو له دې مرستې نه به 300 میلیونه ډالر د هغو شواهدو امریکې ته د وړاندې کولو نه پس پاکستان ته سپارل کیږي چې وښيي دوی د خانی شبکې پر ضد بریدونه ترسره کړي دي، ځکه چې دا شبکه د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د کورنیو نړیوالو ځواکونو پر ضد بریدونه ترسره کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا د نهې په ورځ په پېښور کې د دوکانونو تر شوکې او د دوو دوکاندارانو تر وژنې وروسته د پېښور سوداګرانو درې ورځې ویر کړي. دوی وایي په ښار کې کاروباریان محفوظ نه دي او حکومت یې هیڅ امنیت نه ساتي. سوداګران وایي که حالات همداسې وي نو دوی به له خیبر پښتونخوا تک ته اړ شي. پولیس د سوداګرانو او د کاروباریانو د امنیت لپاره څه کوي؟ د دې پوښتنې جواب شبیر احمد جان په دې رپورټ کې راکوي.
دا تیر نه په مازیګر پیښور فردوس سبزی منډه کې دوه تاجران اشتیاق او اشفاق چې دوه د تر زمن وو د پیښور فردوس بازار کې په داسې حال کې شکمار اوجل چې دوی سره د 25 لک روپو د بانک نه راووتل او خپل دکان ته روان وو. ولې شکمارو د دوی د وجل ورستو د دوی نه 25 لک روپۍ واغستې او د پیښ د ځای څخه وتښتېدل. د دغه دوه دوکاندارانو د وجنې ورستو د سبزی منډې تاجرانو د دوی مړي احتجاجن د پیښور په لوی سړک باندې کېښودل او سبزی منډې هم بند کړې ده، او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښور تاجرانو ته د غلو او ډاکوانو نه تحفظ ورکړي. ولې د زیارت په ورځ چې دغه دوکاندارانو په غم کې د ویر درې مرورز وه، د وجل شویو تاجرانو ګاونډي او د تاجرانو تنظیم جنرل سیکرټری شاهد افریدی مشال لیډو ته وویل
دلته خلک محفوظ نه دي، خصوصا زموږ تاجران چې کم از کم په میاشت کې خو یو ځلې داسې واقع کیږي یو سړي لپاره خپل پیسه خپل روزګار نن چې دا یو عذاب ګرځېدلې دی. سیکورټي زموږ لپاره نشته، تحفظ نشته دی. زموږ خو د نوي پاکستان چغې والې کیږي، د چین چغې والې کیږي. موږ هغه نظام غواړو چې زموږ غریبو خلکو له زموږ کاروباري خلکو له پکې تحفظ وي.
یو بل دکاندار افتخار وایي چې وړاندې هم دغه رنگ پیښه شوې دي، ولی حکومت او پولیس په دې لړ کې هیڅ نه دي کړی.
دی باندې سود له موږ ټول خلکو هغه احتجاج هم کړی دی، هم کړی دی. مکم دې یو واقع شو دی، خاني قیمتي ځان ضایع شوی دی. په هغه باوجود هم ګورنمنت هیڅ اکشن نه دی اغه چې چهره دا شی ختم کړی شي. د دې د پیښور پر روزګار باندې ډیر لوی اثر به پرېږدي چې داسې دا ټارګټ کلینګ او دا راهځنې د دې واقعیت دا داسې رونما کېږي نو مشکل چې داسې دا کاروبار مزید داسې اوچلې.
د دغه دکاندارانو د تنظیم جنرل سیکرټري شاهد افریدی زیاتوي چې نه دوی او نه د دوی بچي اوس محفوظ دي او کچره د تاجرانو په ضد دغه رنګ د وسلوالو او ډاکوانو کاروان روان وي نو ډېر زر به پېښور په اقتصادي توګه شاړ شي.
چې لږ یو سړي سره سرمایه د عادل تر روزګار کول نه هغه محفوظ دي نه دغه بچي محفوظ دي نه دغه روزګار دي. نو په داسې حالات کې دا سلسله داسې جاري وي نو به زمونږ د خصوصا خیبر پښتونخوا خو به داسې شي چې دا خو به یو شړ میدان شي دنه به ټول روزګاري خلک ځک.
بل خو د خیبر پښتونخوا پولیس او صوبایي د تحریک انصاف حکومت بیا بیا دا دعوی کوي چې دوی په صوبه کې امن پزې کړی دی او د غلو ډاکوانو او هدفي وجنو په ضد یې کامیابې کاروای هم کړی دي. ولې دغه دکانداران دغه دعوی تردیدوي او وایي چې د وړاندې نه هم حالات نور خراب شوي دي. د دغه دکاندارانو دغه خبرې هم چې کله په پېښور کې یو پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد مخه ته کېښودې نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې دغه دوه کسانو د وجنې کیس کې هم پلټنې روانې دي او نور هم دوی ډېرې کامیابې کاروانې کړي دي. خیبر پختونخوا صوبائی حکومت او پولیس د امن پزې کولو او تاجرانو ته تحفظ ورکولو دعوی کوي نو بلخوا د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر فواد احمد ترمخه تیر یو کال کې د پیښور نه د دیرش نه پنځه دیرش پورې غټ کاروباریان د خراب او نامان او د بتخورې د ویرې بهر ملکونو ته یا نور صوبو ته پتو مجبور شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر مازیګر د پېښور د خبریالانو په مرکز کې د نومیالي هندي هنرمند دلیپ کمار د زوکړې ورځې منځلو په موخه یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار په ګډون ګڼو چارواکو، فعالانو او خبریالانو ګډون وکړ. غونډې ته د وینا پر وخت ویناوالو وویل دلیپ کمار د خپل ښه هنر له کبله د پېښور نوم روښانه کړی دی. غونډې ته د نوموړي میرمن سایره بانو هم ټلیفوني وینا وکړه. تفصیل له پېښوره غلام خاص راکوي.
په پېښور پریس کلب کې د دلیپ کمار د سالګرۍ پر مهال د سیلګرۍ او کلتور لپاره د اعلی وزیر سلاکار امجد افریدی مشر میلمه وو او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې امجد افریدی وویل چې په قیصه خانۍ کې د دلیپ کمار کور د وړاندې نه موجوده صوبایي حکومت یو کلتوري میراث ګرځولی دی او زر ده چې په دغه کور کې به صوبایي حکومت د دلیپ کمار د فلمونو او یادونو ژوندي ساتلو لپاره یو عجایبګر جوړ کړي.
مو د خپلو چې کوم شاعران دي، ادیبان دي، اداکاران دي، د هغو ټولو یادونه مو په زړونو کې دي. خو دلیپ کمار کور باره کې مو تاسو ته ارزو کړو دینه مخکې چې انټیکویټي اکټ 1997
عجائبګرو او لرغونی اثارو د محکمې مشر ډاکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته وویل چې د دلیپ کمار کور به په خپل زوړ شکل کې دوی قائم ساتي او دوی کې به یوازې د مرمت کار ترسره کوي. د کلچرل هیریټیج کونسل جنرال سیکرټر شکیل وحید الله خان په پېښور پریس کلب کې د دلیپ کمار د سالګرۍ په اړه مشال ریډیو ته وویل
د دې د منورو بنیادی مقصد زموږ دا دی چې د پېښور د خلکو او د هندوستان د خلکو په منځ کې د مینې محبت چې کوم یو شروعات کلچرل هیریټیج کونسل شروع کړو چې هغه لږ وده ورکړو عزت خبره ده او دلیپ صاحب بذات خود د پیخور د خور بچی دی نو زموږ لپاره دغه د عزت خبره چې کوم اسکم بین الاقوامي شرط یافته یو اداکار جوړ شو.
په پیخور پریس کلب کې د دلیپ کمار د سالګرۍ پر مهال ګډونوال وویل چې هغه په دې خبره فخر کوي چې دلیپ کمار د پیخور په قیصه خانی کې زیږیدلی وو.
زمانم لال زمان قادری دی او زه یو سوشل اکټیویست یم. نن په د دلیپ کمار په بهانه وی او سالګرۍ کې ما شرکت کړی دی. دا غي په حواله باندې زدا وایم چې دلیپ کمار کمار نه صرف یو کریکٹر و بلکې دا زمونږ د پاره ډیره زیاته د فخر خبره ده چې د پیښور کې زخوانی اوسیدونکې د اکټینګ حوالې سره هغه د پېښور کې زخوانی نوم په ټوله دنیا کې روښانه کړی دی.
د یادونې وړ ده چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په پیښور کې د دسمبر په 11مه نیټه د دلیپ کمار سالګره لمانځل کیږي او سخت کال دې دستورې ته د ټلیفون د لارې د دلیپ کمار میرمن سایره بانو هم خطاب وکړو او د دلیپ کمار د صحت په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل چې دا مهال د دلیپ کمار په روغتیایي وضع کې خواله راغلی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.